خوش آمدین به استودیو.
مننه کورودان سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیره تر سلو اوښتې ده. 50 کسان هم په پرونی ځانمرګي برید کې چې د عالمانو په یوه غونډه وشو وژل شوي دي. نن په همدې مناسبت په ټول افغانستان کې د ولسمشر اشرف غني په امر ملي ماتم هم اعلان شوی دی. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتې ده. دا خبره د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. د میلاد النبی پر مراسمو د پرونۍ ورځې د خونړي برید په اړه باندې نړیوالو ادارو افغان دیني عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر دغه برید په سختو ټکو غندلی دی. دا هم اوري چې د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي. پوره خبرونه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل د پرونی ځانمرګي برید د ټپیانو شمیره تر سلو اوښتې ده. دغه شمیره لومړی 2 ښودل شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح ازادي راډیو ته ویلي دي چې د وژل شویو کسانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر تر سلو اوښتې ده. پرون د کابل په 15 ناحیه کې د اورانوس د ودونو په هوټل کې د دینی عالمانو په یوه غونډه باندې ځانمرګ برید شوی دی. د دغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د ورته ډیرو بریدونو پړه د داعش په ډلې اچول شوې ده. وسلوالو طالبانو دغه برید غندلی دی او ویلي دي چې په ملکیانو او دینی عالمانو برید ورته د منلو نه دی. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی برید په سختو ټکو غندلی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په خپل ټویټر ویلي، یوناما د دې چاودنې په اړه سخته غوسه ده. د یوناما چارواکو د قربانیانو له کورنۍ سره غمشریکي ښودلې او زیاته کړې چې دوی د پیښې په اړه د معلوماتو په راټولولو بوخت دي. د بښنې نړیوال سازمان هم په یو بیان کې پرونی برید غندلی او دا یې یو جنایت بللی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باز هم پر خپل ټویټر لیکلی، پر دینی عالمانو د تیر ماښام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی. افغان دینی عالمانو بیا دا د اسلام خلاف عمل بللی. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی ازادي راډیو ته وویل،
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تقبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
پر افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سربیره یو شمیر نور افغان چارواکو او سیاسي شخصیتونو هم د میلاد النبی پر مراسمو دا ځان وژونکی برید غندلی او دا یې د اسلام د احکامو څرګند سرغړاوی بللی. افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله بنن په پاریس کې یو شمیر فرانسوي چارواکو سره وګوري. نوموړي د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره فرانسې ته تللی. د اجرایه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل، افغان اجرایه رئیس د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا په غونډه کې وینا کوي او ټاکل شوی د افغانستان سره د دغه سازمان د همکاریو په اړه د افغان حکومت لیدلوری مطرح کړي. د امریکا د خزانې وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې د دغه وزارت په وینا د یوې ایرانۍ روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیراله تیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي. همدارنګه د دغه وزارت په وینا دا شبکه فلسطیني حماس ډله او د لبنان حزب الله هم تمویلوي. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون وویل، روسیې سوریه ته د ایران د تیلو انتقال ممکن کړی او د دې انتقالاتو او د پیسو ورکولو د پټ ساتلو لپاره له مختلفو لارو چارو کار اخلي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن مینو مانوچین په یو بیان کې ویلي، موږ نن د یوې پیچلې طرحې پر ضد اقدام کوو چې روسیې او ایران د بشار اسد د رژیم د پیاوړتیا او د ایران د ورانونکو فعالیتونو د ډاډمنولو لپاره ترې کار اخیست. پرون د روسیې د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس لیونید سیلسکی د امریکا د خزانې وزارت دغه اقدام کاملا غیر قانوني وباله. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په یو بیان کې د سعودي عربستان د اړیکو سخت دفاع وکړه او ویل د سعودي سلطنتي چارواکو منلې چې په امریکا کې به تر بل هر وخت زیاته پانګونه وکړي. د سعودي پر چارواکو وروسته له هغه نړیوال انتقادونه زیات شول چې سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استانبول کې د سعودي د قونسلګرۍ دننه ووژل شو. خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ سره همکاري کوله په امریکا کې اوسېده. سعودي چارواکو استخباراتي ایجنټان د دې وژنې مسؤل بللي او دغه ادعا یې رد کړې چې ګوندې ولیعهد محمد بن سلمان د دې عملیاتو څخه خبر وو. او نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو څلور ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او تمه ده د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکړي. وار له مخه د اپوزیسیون فعالانو، امریکایي سناتورانو او د ځینو نورو هیوادونو چارواکو پر دې نړیواله څوکۍ د روسیې د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د انتخابېدو په اړه خبرداری ورکړی. برېټانوي رسنیو راپور ورکړی چې پر روسیې د هغو تورونو سربېره چې ګوندې د انټرپول پولیسو په وسیله خپل سیاسي مخالفان تعقیبوي، د دې زیات احتمال شته چې 55 کلن روسي جنرال الکساندر پروکپوچک د انټرپول مشر غوره شي. د دې ادارې اوسنی رئیس د جنوبي کوریا کیم جونګ یانګ د نوموړی هم د دې څوکۍ یو کاندید دی. د انټرپول پولیسو مرکز د فرانسې په لیون ښار کې دی. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اعلان کړی چې نن به په ټول هیواد کې ملي ماتم وي. دغه ملي ماتم د پرونی ځانمرګي برید په خاطر نیول شوی. پرون په کابل ښار کې د اورانوس پورټل کې د دنیا عالمانو په یو غونډه ځانمرګ برید وشو.
روغتیا وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې حادثې کې شهیدان.
د نوې ارقامو لمخې شهیدان 50 تنه دي او د ټپیانو شمیر تر 100 اوښتی ده. د دغې ځانمرګي برید په اړه باندې نړیوالو ادارو، افغان چارواکو او په کابل کې میشتو نړیوالو سازمانونو سخت غبرګون ښودلی دی. دنیا عالمانو هم دغه برید په کلکو ټکو غندلی.
کافر هم دا رقم عمل نه کوي لکه دی چې کړی ده. نو موږ په شدیدو الفاظو دا تخبیحو. دا د پیغمبر په سیرت باندې حمله کړې ده او دا د اسلام خلاف ده.
او د پاکستان په پاکستان کې داسې بي بي په نوم دی وی ایسوي مېرمنې په خواني مدافع وکیل ویلي دا مېرمن او کورنۍ باید ژر تر ژره له پاکستان ووځي. د پروګرام په دویمه برخه کې به د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه هم واورئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دی. راز لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د سه‌شنبې په ماښام د میلاد النبی په مراسمو د ځان وژونکي برید او پکې د اوښتې درنې مرګ ژوبلې له امله نن چهارشنبې په ټول هېواد کې ملي ماتم اعلان کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دیني عالمانو او عامو افغانانو له شوي دې برید څخه لږ تر لږه 50 جسدونه او تر 100 زیات ټپیان روغتونو ته انتقال شوي. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی دی.
ارګوای چې د ولسمشر د لارښوونې سره سم بنن پټول هیواد کې ملي ماتم او په هیواد کې د نو په سیاسي نمائندګیو کې به د افغانستان ملي بیرغ نیمکه خوبي. افغان حکومت دا پریکړه وروسته لاغې کوي چې پرون په کابل کې د میلاد النبی په مراسمو ځان وژونکو برید وشو چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کابل د امنیه کمانډانی د ویان بصیر مجاهد په وینا یو ځان وژن کې بریدګر د ماخام د شپګو بجو لسو د یکو په شاوخوا کې د کابل د پین لسمه ناحیه په مربوطاتو کې د اورانوس په هوټل کې د میلاد النبی مراسم په نخ کړل چې پکې یو شمیر دینی عالمان او عام افغانان راټول شوي. خغلی مجاهد چې د سه شنبه په ماسختنې ازادې لړیو سره خبرې کولې د وژل شو شمیر درې سلوي خیات کړو د ټپیانو شمیر تر شپېتو زیاتو بالو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تیر مخام ازادې لړیو سره خبرو کې د مرګ ژوبلي ورته شمیر یاد کړه وی ویل خغلی دانش وی دای و انتحاري حمله و چې د میلاد النبی په مناسبت په یو جوړ شوی محفل کې شوی. لبیلابیل سرچینو څخه چې موږ کوم رپورټونه ترلاسه کړي درې سلوي کسان وژل شوی او پنځه اتیا نور ټپي خو د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت چارواکي بیا په چاودنه کې د وژل شو شمیر زیات خي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مجروح ازادي لړیو ته ویل لدی پیخ څخه لک تر لګه 50 مړي روغتونونو ته وړل شوی.
چا وزارت د امارو پر اساس 50 تنه وطنوال په دې چې حادثه کې شهیدان او تقریبا 200 ټپيان شوی دي. ټپيان زیات وزیر اکبر خان، شیخ زاید او ایمرجنسي روغتونونو ته انتقال شوی.
خغلی مجروح زیات کړی چې د شلو ټپيانو روغتيي وضعیت د اندېښنې وړ دي. لدی سره د اندېښنې شته چې خی په دې برید کې د وژل شو شمیر نور هم زیات شي. دا چې انتحاري څنګه محفل ته په ننوتلو وتواني ده د کابل د امنیه کمانډانۍ ویان بصیر مجاهد ازادې لړیو ته ویل چې د سې شنبه په ورځ د کابل په ګڼو برخو کې دینی عالمانو او عامو افغانانو د میلاد النبی په مناسبت محفلونه جوړ کړي وو. د خغلی مجاهد په وینا ځینو چې پولیس په کتبی یا شفایي ډول د خپلو مراسمو په اړه خبر کړي وو دوی د هغو سیمو امنیت نیولی وو خو د دې مراسمو تنظیمونکو پولیسو ته اطلاع نه ورکړي. خغلی مجاهد وای ان که ټلیفوني هم چا تماس نیولای وو د پولیسو او یا د کورنیو چارو وزارت سره موږ هلته امنیتي تدابیر درلودل. خو د ورانوس د هوټل محفل په اړه هغه راپورټ چې موږ د اپراسیون څخه ترلاسه کړي چا موږ ته اطلاع نه ورکړي او پولیس پرې نه خبر.
پولیس اصلا
تشریان نبود. پر افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله او نور چارواکو سربیره د افغانستان د دینی عالمانو شورا د میلاد النبی پر محفل دا برید غندلی او د اسلام د دښمنانو کار بللی. د کابل د ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی ازادي لړیو ته ویل
هر چا چې دغه حمله کړی دا او مرتکب دي مونږ په شدیدو الفاظو تصویحو دا د اسلام لنیګانو ناروا ده او مطلقا حرام ده او د کفر اعمال انجام کړی دي او د کفر اعمال کړی دي.
د بخښنې نړیوال سازمان ملګرو ملتونو په کابل کې د امریکا سفارت او نورو نړیوالو ادارو هم دا کابل د سه شنبه ورځې خنړې برید په سختو ټکو غندلې ده.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ څپې فم سره چر 15 باندې خبرونه کې وو موریدل چې په کابل کې پرونه ځانمرګ بریټ د نړیوالو ادارو او افغان چارواکو لخوا سخت غندل شوې ده. په دغه بریټ کې تازه ارقام لمخي سل تبان د سل کسان ټپيان شوې دي او روغتونو ته انتقال شوې دي. 50 کسان هم وژل شوې. اکثر دوی دینی عالمانو چې د میلاد النبی په مناسبت پرون په کابل کې غونډه وکړه. په همدې ارتباط به ورشو د ازادي رادیو خبر اعلان ته په کابل سټوډیو کې زموږ دوه خبر اعلان اکرام الله اکرام او محمد امین کمال پوری ناست دي. دوی بر سره تازه جزئیات شریکي. لمړی به اکرام ته ورشو. اکرام صاحب پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې تازه ارقام څه دي، جزئیات څه دي، په کابل کې وضعیت څنګه ده؟
ډیر زیات مننه سنګزه صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل د تیرې ورځې د پیښې د قربانیانو په ارقامو کې تغییر راغلی دی. که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تر دې دمه تازه ارقام لا نه دی وړاندې کړي، خو یو شمیر راپورونه وایي چې د وژل شوی شمیر 15 پیته او د ټپیانو شمیر ان 160 تنو ته رسیدلی. د تیر شپه د افغانستان روغتیا وزارت ویل چې د 30 کسانو ټپیانو روغتیایي وضعیت چې دی د اندېښنې وړ دی او شاید د قربانیانو په شمیر کې په ځنګړي ډول د وژل شوی په شمیر کې تغییر راشي، خو تر دې دمه دوی لا تازه ارقام نه دی وړاندې کړي. وایي چې په سوشيبو کې به تازه ارقام له رسنیو سره شریکو. پیخه تیر شپه نږدې شپږ بجې سبان شپږ بجې پورانیس هوټل کې رامنځته شوه. ویل کېږي داسې چې دغه غونډه چې د میلاد النبی په ویاړ باندې رابلل شوی و د مولانا جلال الدین بلخي په نوم باندې د یو 62 لوري رابلل شوی و چې تر ډیره پکې صوفیا نو غډون درلود. دا چې په دغه پیخه کې څومره دینی عالمانو ته مرجوب لرسیدل تر دې د مل دقیقې شمیرې نه دی پډاګه شوی چې څومره پکې دینی عالمان دي او څومره پکې نور ولسی وګړي دي خو یو دینی عالم مولوی مختار مفلح رسنی او ته ویل دی چې په غونډه کې وشمیر پخوانی او طالب چارواکو هم ګډون درلود. همدار اسقاری برکت الله سلیم چې د افغانستان په سطح باندې او پیژندل شوی قاری دی هغه هم په کې برخه لرله، خو دوی ته مرګ جوړ نه رسیدلې. لکه څنګه چې مخکې په ریپورټونو کې ویل شو افغان ولسمشر دا پیښه غندلې ده او نن په ټول افغانستان کې ملي ماتم اعلان شوی دی. په خار کې خلک ډیر زیات خفه دي، د پیښې په تاثیرات کړي دي. په ځینو سیمو کې چې ما افغانستان بیرغ په خار کې ودی دو د نیمه ځوړندو پولیس زیزی لیدل کېدل، نو په ټوله کې تاثیرات په خلکو باندې د دې پیښې وو او خلک یو ډول خفه معلومېدل. بلې سنک زیسب
ډیره زیاته مننه کوم. ښه کمال پوری صاحب، تاسو ته بده شو کمال پوری صاحب زموږ په ویب سایټ کې کار کوي، خبریال دی زموږ. دا راته وایي چې موږ څومره ریپورټونه جوړ کړو، خلکو څه څه ریاکشنونه او کامنټونه ولیکل په دغو ویډیوګانو او لیکنو باندې چې موږ درلودل.
ستانگزی سے محترم تاست اور عید ان کو تسلام. فیس بک کارون کو اکثر پخپل کمنٹن کو سنگ اچھے مسلم بیگا لائف لاڑو در چلور ذلی دا پیخم منعقد کرلا اکثر په دې فیسبوکونو کې نړیوالو ادارو او افغان دینی عالمانو چارواکو هم په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر دغه مراسمو د ځانوجون کې حمله غندلې ده. او یونما په خپل ټویټر کې بیا لیکلو په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې خلکو یو مهمه مذهبي ورځ یادوله، د کابل خونړۍ چاودنې یونما یې په غوسه کړې وه. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم خپل ټویټر کې ویلي دي چې پر دینی عالمانو د تیر ماخام تروریستي برید په ژوره توګه خواشینی کړی دي. بیا د پولې اغاړې د پښتون غورزنګ او تنمشر محسن داوړ هم په خپل ټویټ کې د حمله غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې. ګڼ شمېر د فیسبوک کاروونکو دا غوښتنه کړې او د دې پیښې د څېړلو امر یې کړی. ځینو ویلي دي چې دا باید د نن ورځې د ملي ماتم په ځای باید ملي پاڅون وشي. د چپان په نوم د فیسبوک یو کاروونکی، دوی سره بیا اکثره د فیسبوک کاروونو دوی سره همغږي او غوښتلې چې د ملي ماتم په ځای باندې دوی ملي پاڅونو کې څو دغه د دې وحشتونو د دې هغه بیا شاهدان نه اوسو.
مننه کوم محمد امین کمال پوری د ازادي راډیو د ویب سایټ آنلاین خبریال او اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبریال. له تاسو نه د کابل په سټوډیو کې دوی له موږ سره معلومات شریک کړل. د کابل د نننۍ د پرونۍ ورځې د خونړۍ برید په اړه باندې تازه جزئیات راکړل. تازه جزئیات دا و چې په کابل کې پرون د ځانمرګي برید له امله سل کسان روغتونو ته انتقال شوي دي، ټپیان او د وژل شوو شمېر 50 تنه دی. د عامې روغتیا وزارت ویاند وایي چې ښایي ارقام وروسته بیا هم د ورځې په جریان کې له موږ سره شریک کړي، خو تازه ارقام همدغه و چې سل کسان ټپیان او 50 نور هم وژل شوي دي. پرون د میلاد النبی په مناسبت په کابل کې د دنیا عالمانو غونډه وه چې پکې ځانمرګه برید وشو. دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې؟ طالبانو دغه برید غندلی دی.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو په اړه باندې تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې افغانستان یا عراق ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د احتمالي سفر په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل سلاکارانو ته ویلي چې دی شاید خپل ولسمشری پر مهال د لومړي ځل لپاره له امریکایي ځواکونو سره د لیدو لپاره د جګړې سیمې ته ولاړ سي. مقاله یادونه کوي دا په داسې حال کې ده چې پر ټرمپ انتقادونه زیات سوي چې په عراق او افغانستان کې ګمارل سوي د امریکایي ځواکونو په لیدو او نظامي چارو ته په پاملرنه کې پاتې راغلي دي. مقاله لیکي که څه هم ټرمپ د خپل دفاع وزیر جیم میتز غوښتنه ومنله چې په سوریا او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته دوام ورکړي، خو دی په دغو جګړو کې د امریکا ښکېلتیا نه خوښوي خو د ترامپ سلاکاران وایي د چې د جګړې سیمو ته سفر نه دی کړی په دې معنا نه دی چې خپل نظامیانو ته پام نه کوي. د امریکا په خوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل ولسمشری پر مهال افغانستان ته څلور ځلې سفر وکړ او ورستۍ سفر یې په 2014 کال کې و. هر ځل د خپل سفر پر مهال اوباما له امریکایي ځواکونو سره وکتل. د امریکا دفاع وزارت د ارقامو له مخې له هغه راهیسې چې ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دی په افغانستان، عراق او سوریه کې د امریکا شپېته نظامیان وژل سوي دي. ملټري ټایمز خپرونې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار د راپور په اړه لیکلي چې وایي په افغانستان کې د دښمن حملې کمې سوي خو تلفات په داسې حال کې زیات سوي چې د ښارونو مرکزونه له خطر سره مخامخ دي. مقاله اشاره کوي چې که څه هم د غزني ښار نیولو په خاطر د زر کسیز طالبانو حمله پر شا وتنبول سوه، اوس هم سختریځې ډلې د شارو مرکزونه تهدیدوي. د سیګار په راپور کې په ځانګړي توګه د فرا شار نوم یاد شوی دی چې په می میاشت کې طالبانو یې د لنډې مودې لپاره کنټرول ترلاسه کړ. د امریکا د دفاع وزارت د ځانګړي سرپلټونکي راپور د روان کال د جولای میاشتې څخه تر سپتمبر میاشتې پورې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه راپور ورکړی چې وایي په ټوله کې د دښمن حملې کمې سوي دي خو د ځانمرګو بریدونو او د ملکیانو د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې مودې پر مهال د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم د 2018 کال په پرتله په ځانمرګو بریدونو کې د 38% زیاتوالی راپور ورکړی دی. په همدې حال کې امریکایي ځواکونو هوایي حملې هم زیاتې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي نوی راپور وایي افغان حکومت د افغانستان 55% ځمکه په خپل کنټرول کې لري.
د افغانستان اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله په پاریس کې د اعتمادۍ ښاغلی عبدالله نن د اروپا د اقتصادي او پراختیا د همکاریو په سازمان کې وینا وکړي. د ښاغلي عبدالله عبدالله ویان مجیب الرحمن رحیمی پرون له پاریس ازادي راډیو سره خبرې وکړي او د هغه د سفر نننۍ اجنډا یې موږ ته بیان کړه. ښاغلي رحیمی وویل چې عبدالله عبدالله به په دغه کانفرنس کې وینا کوي او له دغه کانفرنس او پاریس د ښاغلي عبدالله د سفر د راتګ هدف هم دا دی چې له افغانستان سره اقتصادي مرستې وشي او د نړیوالې ټولنې او د اروپایي هیوادونو مرستې راجلب کړي. په همدې ارتباط مو د سیاسي چارو له کارپوه سره هم خبرې کړي دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دی وایي چې ښه ده چې ښاغلی عبدالله په دغه سفر کې د اقتصادي او نورو مهمو انکشافي مسایلو تر څنګ د افغانستان د سیاسي مسایلو او همدارنګه د سولې په خبرو کې هم د دغو هیوادونو مرسته وغواړي او په دې اړه باندې هم اشاره ولري. ښاغلي ودیر صافی سره دغه مرکه رحمت الله افغان کړي.
خبره دا ده چې اصلا افغانستان ډیرو مرستو ته د ډیرو هیوادو ضرورت لري چې هر څوک ورته اقتصادی مرستی او کی او فرنګی مرستی او کی تعلیم تربیه بخش کې مرستی او کی دا ضرورت افغانستان لري. دا علاوه په زیربنایی مرستو دا چې موږ د اوبولا غولو سیستم په افغانستان کې نه دی جوړ شوی سره دی چې 50% خلک زموږ د قانون دی په زموږ کې بزراعت بوخت دي او صنعت نه خو هیڅ آثار نشته. نو کدا سفر دی ښاغلی ډاکټر عبدالله دی وادو ته د سول راتلونکي سولې نه وروسته هم اوس هم مرستې را جلبول وي په دې ساحو کې خو دا مفید تمامیدای شي آینده د افغانستان دپاره.
ټاکل شوی ده چې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله د همدغه سازمان کې وینا هم وکړي. څه کول پکار دي؟ ډاکټر صاحب عبدالله باید په کومو کومو ټکو باندې ټینګار وکړي؟ کوم مهم مسایل باید هلته مطرح کړي؟
لومړی خو همدغه ده چې د نړیوال اجماع د منځته راوستلو دپاره چې بدغه هم موجوده ده او ټول سوله غواړي، یو ور بیا تعهد د دې هیوادو اخیستل پکار دي چې دغه پروسه د سولې چې امریکا روانه کړې ده او مخالفین هم تقریبا سر سره خوځایي او آماده دي سولې ته، په دې کې دوی یاري ورسوي کوم مرسته وکړي چې دا نور هم سري شي او موافقانه پای ته ورسیږي. او بیا همدا فرهنګي و سیمایي و مدني او بشري مرسته چې متروسه کړې دي او یا جنگ حالت که من قرار درلوده که دیر محسنان نوی واقع شوی که یو زلی بیا لاس ورکی افغانستان تا چې ګوند کزمنګ وطن او یواد او خلق د خاورې نه پورته شي.
استاد محترم، د امریکا په پرتله د اروپایي هیوادونو مرسته له افغانستان سره په اقتصادي او سیاسي برخه کې څومره مهمه دي؟
مهم خو په هغه صورت دي د دوی فاصله موږ سره کمه ده، د دوی نږدې دي موږ سره، او هر یو په خپل رشته کې کولای شي چې موږ سره مرسته وکړي. امریکا خو د ټول اروپا په اندازه یوازې امریکا مرسته کوي، اما بیا هم په یو مملکت کې چې د صفر نه هڅه شروع کیږي ټول شیان یو هیواد نشي په اوده اخیستلی. په دې لحاظ باندې د ملګرو ملتونو د مشهور په اساس هم دا پرمختللي هیوادونه مکلف دي چې د داسې هیوادو سره چې هلته فقر بیداد کوي او پیشرفت نشته او وچکالي پسې راغلي وي، دې سره مرستې ضروري دي. که دا مرستې د اوسپم وکولی شي نور هم تشدید ورکړي، زموږ خلک به ډېر سره هوسا شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو پوان ودیر صافیو لمک سره خبري کولی، هغه د پاریس د ډاکټر عبدالله د سفر په اړه باندې خپل تحلیل لمک سره شریک. هغه ویل چې ښاغلی عبدالله خدا چې د اروپا د اقتصاد او پراختیا د همکاري په سازمان کې اقتصادي مسایلو ترڅنګ له چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان سول او سیاسي مسایل هم یاد کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غوښتو سم راځوي وینړیواله موضوع ده. په پاکستان کې د سیوی بی په نوم دی وی سوی میرمنې پخوانی مدافع وکیل ویلی دا میرمن او کورنۍ باید جر ته جره له پاکستان ووزي. دا سیوی بی مدافع وکیل سیف الملک چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپل جرمني ته تلل خبري لانو ته ویلی ل څو هیوادونو سره خبري روان دي، څو اسیبی بی او کورنۍ ته پناه ورکړي. اسیبی بی چې مقدساتو ته د سپکاوی په تور لمړنۍ محکمه په اعدام محکوم کړي و، ورسته یو کې د پاکستان ستري محکمه برات ورکړي چې د غلطي سبی ډلو توند خبرګون او اعتراضونه پارولی. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
په پاکستان کې له زندانه خوشی شوی اسیبی بی د پاکستان څخه د وتلو په کوم لیدس هیواد کې د پناه اخیستلو غوښتونکې ده. دا خبره د نوموړي مدافع وکیل سیف الملک پرون د جرمني په فرانکفورت ښار کې خبري اعلان ته وکړه. پاکستانی سوی میرمن اسیبی بی د چمګاون خزو مقدساتو ته پسپکاوی تورنه کړی و او له همدې کبله پرې ابتدایي محاکمو د اعدام حکم کړی و. نوموړي چې اته کاله زندان کې تیر کړي په روسي کې د پاکستان د ستر محکمې لخوا برات ورکړل شو. د سیف الملک په وینا اسیبی بی ته د پناه ورکولو په برخه کې د لویدیزو هیوادونو ناکامي د دې سبب شوه چې نوموړي او کورنۍ لا هم له پاکستان څخه ونه شي وتلی. مخکې له دې ویل شوی و چې د کاناډا، اسپانیا او فرانسې په شمول څو هیوادونو اسیبی بی ته د پناه ورکولو وړاندیزونه کړي، خو څرګنده نه ده چې ستونزه چیرې ده. د اسیا بیبي مدافع وکیل چې د نوموړي له خوشی کېدو وروسته خپل هم د سختريزو لخوا د مرګ له ګواښ سره مخ او له همدې کبله جرمني ته پناه وړي پرونو ویل، هیله مند دی چې لویدي نړۍ به د اسیا بیبي د مرستې لپاره اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د غړو په شمول لڅو هیوادونو سره د اسیا بیبي د برخلیک په اړه خبرې روانې دي، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د ستر محکمې قاضیانو د نومبر په 28 نیټه 45 کلنه اسیبی بی چې د 15 بچیانو مور د زندان څخه خوشی کړه، خو دا اقدام په پاکستان کې د سختريزو ډلو توند دولت او تریخوالي ډک اعتراضونو سبب شو. په پاکستان کې د تحریک لا بایک سختريزو ډلې په ټول هیواد کې مظاهره وکړه او په محضر کې د اسیبی بی د اعدام غوښتنه وکړه. د دې ډلې مشر محمد افضل قادری د ستر محکمې د هغو درو قاضیانو د وژلو غوښتنه هم وکړه چې اسیبی بی ته مقدساتو ته د سپکاوي له تورونو برات ورکړي. دا مظاهره چې له تاوتریخوالي سره ملي وي وروسته لاغې پای ته ورسېدي چې د پاکستان حکومت له مظاهره چیانو سره یو جوړ جاړی وکړ، خو پر دې سربیره هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د سترې محکمې پریکړه وروسته یو نه بدلیدونکې ده. اسیبی بی په 2010 کال کې وروسته لاغې په مرګ محکومه شوه چې څو تنه ګونډیو ښځو د اوبو پر سر لانجې وروسته نوموړي اسلام ته پسپکاوي تورنه کړه. اسیبی بی اته کاله زندان ګاللو وروسته وس خوشی شوی او د پاکستان په یو ناڅرګند ځای کې د شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
زینو وطنوالو سمسونه را لګلی د افغان بسمت سواتلس لاره لا غیډلې ډیرو د کابل د پرونی ځانمرګ بریټ پاړه باندې لیکنی کړی دی. احمد په نوم یو اوریدونکو لیکلي باید نن په افغانستان کې د ملي ماتم پر ځای ملي پاتسونو شي. فضل کریم درویش له پکتیا جاجیاریو به لیکلي په کابل باندې وحشیانه برید د اسلام څخه وتلی او مردود عمل دی. ځینو نورو بیا لیکلي دي چې د سولې په اړه البته لیکلي دي موضوعات را لیکلي. همدارنګه بشیر حبیبزی د لوګر حاضری څخه لیکلي کومه پیښه چې کابل کې شوې زما په ګمان دا کار دایش کړی دی. ځینو نورو دوستانو هم په بیلابیلو موضوعګانو لغیړل اقتصادي موضوعګانو استمیسونه را لیکلي دي. واحد مدقیق د لوګر څخه لیکلي په بازار کې د ګازو بیه جګه شوې او باید حکومت ورته توجه وکړي. عبدالحکیم جمالی هم له فراه ولایت لیکلي بکو لسوالی نه چې ډیر خوشاله يم لډيري مدیر اورسته باران اوريږي. په کابل کې اتنې بجې شوې د لندو خبرونو وار را ورسید. په کابل کې د میلاد النبی په مناسبت پرون د دینی عالمانو په یوې غونډې باندې د ځانمرګي بریت لعمل وژل شوی کسانو شمیر 500 د ټپیانو شمیر 300 او خدای دې د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مجرو د خبري نن لازادي رادیو سره وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه بریت په مناسبت نن په ټولي واد کې ملي ماتم اعلان کړی او ویلي دي چې باید په دنن افغانستان او د افغانستان څخه بهر په سیاسي نمائندګۍ کې د افغانستان سیاسي نمائندګیو کې ملي بیرغ نیمه ځوړن پاتې وي. نړیوالو ادارو افغان دینی عالمانو او چارواکو په کابل کې د امریکا سفیر د میلاد النبی پر مراسمو د پرون ورځې خونړی بریت په سختو ټکو غندلې. د یوناما دفتر په ټوټر لیکلي یوناما د دغه چاودنې په اړه سخت غوسه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل په یو بیان کې پرون بریت غندلې او د یو جنایت بللې. افغان اجرایی رئیس په پاریس کې د اتحاد ښاغلی عبدالعبدالله نن په پاریس کې له یو شمېر فرانسوي چارواکو سره وګوري. همدارنګه به د اروپا د همکارۍ او اقتصادي پراختیا د سازمان په غونډه کې وینا وکړي. د امریکا د خزانه وزارت په شپږو افرادو او درې بنسټونو بندیزونه لګولي چې دغه وزارت په وینا د یوې ایراني روسي شبکې شریکوال دي او میلیونونه بیرلتیلې په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته انتقال کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د ژورنالیست جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې په نړیواله سطحه د غندنو سربیره به د ریاض یو کلک شریک پاتې شي. او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د پولیسو مشران په دوبۍ کې په یو تل ورځنۍ غونډه کې راټول شوي او نن د انټرپول یا نړیوالو پولیسو د نوي مشر د انتخاب لپاره رایه ورکوي. ازادي رادیو ته غوږی ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولش پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. همدارنګه کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم واوري. اوس هم رازو د پروګرام د دویمې برخې پیل ته لمړی راپور به له کونړه راواخلو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین وایي سږ کال د منی موسم کې غواړي چې په یاد ولایت کې پاتې سو اجري بزمکو د مالتو نارنجانو لیموانو باغونه جوړ کړي. دوی وایي په تیرو دوو کلونو کې په 2000 جری بزمکه د یادو میوې باغونه ایجاد کړي چې ښه نتیجه یې ورکړي. روح الله انوري ته بغوښ شو.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل پوخای په ولایت کې یوازې د پسرلی په موسم کې نیلګي کینول کېدل خو دوی اوس هم د پسرلی او هم د منی په وخت کې باغونه کینوي چې په روان منی کې به په 800 جری بزمکه کې د مالټو نارنجانو او لیموانو باغونه جوړ کړي.
سرلې بیل نه حل شانی او منی بیل نه حل شانی او سکالې اوس په دغه موسم کې منګه 800 جری به ټارګټ ورکړي او د قانونم آماده دي. په دغه کې منګه ته محدودیت ته منځه وړې دي. زمنګ بزګران چې څومره باغ جوړي په دې کې محدودیت نشته.
هغه وای هر کال د بهرنۍ او ګوندۍ هوادونو څخه افغانستان ته د 2 میلیونو میټریک ټنو په اندازې مالټي لیموان او نارنجان واردېږي. اوس دوی غواړي چې د خپلو باغونو په جوړولو سره د دغه وارداتو مخاوني سي.
او بل استراتیژیک نقطه ده چې افغانستان ته 2 میلیون ټن سترس به کیفیت د همجواره ممالک نو واردېږي چې د دې تخمین او اټکل ده چې د 3 میلیارډ ډالرو په خوښه کې د دې کې بزنس کیږي چې زمونږه نېشنل جی ډی پی یا زمونږه ملي اقتصاد کې خراب بلیک مارکیټ پچکاری کړي دي. نو د دغه د مخنیوي په خاطر باندې او د دې لپاره نو دې ته مو جدي پاملرنه کړې ده.
د کونړ مرستیل والی ډاکټر ګل محمد بیدار په خلکو غږ وکړ چې باید په خپل زمکو کې باغونه ایجاد کړي او میوه د هیواد دننه او بهر ولېږي.
ما ټول د قانونو ته ټول مالک مالکین د زمکو ته چوک زمکې لري هغه ته مو مشوره او توصیه ده چې باغونه جوړ کړي او داسې باغونه جوړ کړي چې د دنیا مارکیټ ته ورولېږي. د دنیا هم په دې باندې پوښي چې افغانان په دهقانۍ کې په زراعت کې په علم کې په ادب کې په هر څه کې مخکښ دي، خواري کوي، زحمت وباسي. تاسو د خواري او زحمت نتیجه دا به یو خپل اولادونو فامیلونو ته ګټه ورسیږي. لبل خلک طرفه به حکومت تقویه کولو کې به ژغند رول ولوبوي.
خلک هم په دې خوختي چې ورته د حکومت لخوا دغه ډول ګټور کارونه ترسره کیږي. دوه تنو ازادي راډیو ته وویل:
نو می رحم الله د لاوړه د ولباغ اوسیدونکو مالټي د لیمبوان د شین د روان د انشاء الله نالوی د قانی وکړه شنه اوس الحمدلله ټماټر راغلی په سبزی د چکم سبزی هر څه ډیر ستاره موږ ډیر خوشاله. بس غواړو دغه بوټي وکړو لیمبو را ته راشي مالټا را ته راشي نور داس مې وجات چې موږ د کامیابی راکې موږ د زموږ اقتصاد به وړه کې موږ مخکې بوزي.
نو می فاطمه احمد اوس تقریبا 15 شپږ جره بازمه کده را سره اوس غواړم په هغه کې دا خبره نارنج یا د مالټي باغ کې نو فائدہ خدا نور څه فائدہ دومره لري لکه څومره چې دا فائدہ کوي نو نور سبزیانو په نسبت د دې اصل خدي.
د کونړ وسیدونکو وای ک چیرته په ولایت کې د باغداري چارو ته پام وشي نو د هر ډول میوه بوټي دلته خوده کولې شي او خه حاصل ورکوي. نه یوازې دا چې د دوی اقتصادي ستونزې به ورسره هواري شي بلکې د هیواد د اقتصاد په خوالي کې به هم رغنده رول ولوبوي.
د افغانستان د ځمکې او اوبو د چارو متخصصین وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغانستان د ځمکې پر مخ اوبو کې 8 بلیونه متره مکعبه کموالی راغلی، حال دا چې د اندازه په خاطر دي 55 بلیونه متره مکعبه وه. دا خبرې د افغانستان د علومو اکاډمۍ مسلکي غړي وړمه ورځ د یاد اکاډمۍ لخوا د هیواد په لویو ښارونو کې د اوبو د کموالی د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ شوي علمي کنفرانس کې وکړې. خان محمد سیند په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه هم واورئ.
د اقلیم بدلون، وچکالی، د نفوسو زیاتوالی، په کرنیزو ځمکو کې د کورونو او ښارګوټو جوړېدل، تولیدي فابریکې، د اوبو د زیرمو نشتوالی، د اوبو په کارولو کې بې احتیاطي او داسې نور موارد هغه لاملونه دي چې په ټول افغانستان او په تیرو لسو لویو ښارونو کې اوبه کمې کړي دي. دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمۍ د چارو متخصصینو د دوشنبه په ورځ د یاد اکاډمۍ لخوا د هیواد په لویو ښارونو کې د اوبو د کموالی د ارزونې تر نامه لاندې په جوړ سیمینار کې وکړي. دوی د موضوع اړوند په خپلو څېړنیزو مقالو کې وویل که شته ستونزې ته تدابیر ونهنیول شي او اقلیم هم بدلون ونه کړي، په راروانو څو کلونو کې به ټول افغانستان او په تیره لوی ښارونه د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ شي. د دغو پوهانو له ډلې محمد نعیم اقرار وویل:
د سال 2016
په 2014 کال کې زموږ د هیواد سطحي اوبه 50 بلیون متر مکعب وي چې اوس 90 بلیون متر مکعب دی چې کموالی پکې راغلی دی. په 2013 میلادي کال کې به 30 بلیون متر مکعب ته کم شي. د مځکو لاندې اوبه مو 80 بلیون متر مکعب دي او که وضعیت همداسې دوام وکړي دغه ټولې اوبه به نیمایي ته ورسیږي.
افغان متخصصینو وویل د افغانستان په اکثرو سیمو کې د ځمکه د لاندې اوبو سطح تر 22 مترو پورې ټیټه شوې ده. د دوی په خبره اوس مهال د هیواد ځینې شمالي او جنوبي او د هریرود د حوضې اړوندې سیمې د اوبو د کمښت له ګواښ سره مخ شوي دي. څو ورځې مخکې داسې راپورونه هم خپاره شول چې د هلمند ولایت د نورو ولایتونو په نسبت د اوبو د کموالي له ګواښ سره مخ شوی دی. د علومو اکاډمۍ د معلوماتو له مخې که په ښاري سیمو کې په پراختیا پروژو کې د اوبو لګښت ډیر شوی، په لرې پرتو سیمو کې د ورښتونو کموالی او د کروندو لپاره د ژورو ساګانو کیندلو هم د اوبو زیرمې کمې کړي دي. د یاد سیمینار ګډونوالو ټینګار وکړ چې د حکومت اړوند ارګانونه باید یوازې د اقلیم مثبت بدلون ته انتظار ونه باسي، بلکې د اوبو د کمښت د ستونزې هوارولو ته دي تخنیکي تدابیر ونیسي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په هیواد کې د اوبو د کمښت ستونزه مني، خو وايي د اوبو د بندونو او د اوبو د زیرمو لپاره تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت د هایدرو جیولوژي رئیس محمد نعیم توخی وویل:
او وزارت انرژی او پروژه تغذیه مصنوعی یا دوباره تلقات
دو اوبو او انرژی وزارت مصنوعی یا د اوبو د بیا تغذیه پروژه په پام کې لري. د شاهتوت د اوبو بند جوړوي چې کابل ته کافی اوبه ورسوي. همدارنګه د هواد په کچا د اوبو ډیر بندونه په پام کې لرو چې زنی د مطالعه، زنی د ډیزاین او زنی د جوړیدو په حال کې دي.
خاغلی توخی د اوبو د کموالی ترڅنګ د اوبو ککړتیا ته هم اشاره وکړه. ویل د هستوګنه په ځایونو او صنعتي پارکونو کې او د کروندو لپاره د بشمیره ژورو ساګانو کیندل سبب شوی چې پاکې اوبه ککړې شي. د هیله وکړه چې د اړتیا پرته دی د ډیرو ژورو ساګانو له کیندلو ډډه وشي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
مننه چې آزادی راډیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. دا اونۍ به د لوګر ولایت ته ورسو او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې به یې له چارواکو سره شریکې کړو. د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې هم لرو، پیغامونه را رسیدلی دي، خو لومړی به د لوګر د والی د سرپرست ویان ځوابونه واورو چې څه وایي. ترې ویلاندې وقفې وروسته به واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو دوستانو، د لوګر د والی سرپرست ویاند شمشاد لاروي سبس موږ د نن ورځې د خبرونه ملمه دی. دی به ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه چې د لوګر ولایت څخه مورستول دي جواب کې. لمړی لاروي سب تاسو ته شرغلاس ویمه. په سر کې به د یو اوریدونکو شکایت واور او ستونزې به واور بیا به ورسته تاسو ته راسو چې جواب ورته وایست.
السلام علیکم، زه د ولایت لوګر نه خبرې کوم. وړو کینځل 100 روپۍ بوجي سوي د پلوګار کې او غاز جک سوي دغه ټیکس باید دولت په دغه باندې وانهخلي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. به سروره دغه دغه غټ مشکل د خلکو ته خور او غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانهخلي په ولو او په غاز په دې شانو باندې چې غریب خلک ته به استفاده تر کې دغه د ما خبره ورسوي تر چارواکو پر نور. والسلام.
بله لاروی صاحب، د دې دوست ستونزه مو واردله، غواړم ستاسو جواب په دې برخه کې ولرم.
د عبد الواحد رور ستونزه ته به وایي چې اول خو مننه کوم چې ستونزه شریک کړې. د عبد الواحد رور نه مونږه هیله کوو ترڅو د دغه ستونزو د لا حل د لا حل په مخه ولایت مقام ته راشي. د دغه ستونزې د دې ترڅنګ چې کوم نور ستونزې لري هغه نیک په نیغه له موږ سره شریکې کړي، له جناب والی صاحب سره شریکې کړي. ان شاء الله هغه به دغه اړوندو مسؤلینو ته هدایت وکړي چې د دوی ستونزو کې په بشپړ توګه حل شي. له منځه ولاړې.
بله، دوی د بیو د لوړېدو په اړه ویل، آیا واقعا بیې لوړې شوي دي؟ دا څونه جدي ستونزه ده دغه مسله؟
په لوګر ولایت کې بیې به دومره لوړه نه وي، خو البته لوګر ولایت منګرار ولایت سراغلری سرحد لري حاضر سره ځینې خوراکي توکي دغه لارې نه هم را انتقالېږي. د هغو په وخت سره موږ مخنیوی کړی دی. البته موږ په بار بار دې ته لاره هواره کړې ترڅو په لوګر ولایت کې کوم خوراکي توکي یا د اثارو لوګر ولایت کې راځي په دغه برخه کې باید کومه ستونزه نه وي. او هغه کوم تجاران اخلي او بیا لوګر ولایت انتقالي لوړوالي کې باید د قیمت لوړوالي کې باید لوړ نه وي ترڅو د لوګر ولس له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي.
نو د دغه ټکس چې تاسو یادونه وکړل، د دې ټکس د راکمول په برخه کې څه اقدامات سوي دي؟
هو په بار بار مونږه له شخصي تجارانو سره په لوګر ولایت کې د والی صاحب تر مشرۍ لاندې غونډې نیولې او په دغه برخه کې والی صاحب ورته لازم هدایتونه کړي ترڅو د لوګر ولسونه د اقتصادي ستونزې سره مخ نه شي او دغه دغه بحران مخ ونیول.
بله، د بل اوریدونکو ستونزه به هم راوخلو چې د دې شکایت څه دی؟
السلام علیکم، مرولی سلمانی هم د لوګر ولایت دغه رساله څخه زه د ماری پلو وزارت څخه دا سره لرم چې دلته د مستګونو امتحانونه وزن ډول شو، لاخیر لرم چې ولاندې کې خلک ډیر لرو پرتو چې متخه د ولسوالۍ مرکزی مکتب ته ورځي خو دلته امتحان نه مخکې کاوس پاوله او سکاوس پنځلسم ته وزن د لخیر لرم چې را مخکې کی بس دا غزمنګ پیان نه اخیر لرو چې تاسو وړاندې کوي.
بله لرو سب د دې اوریدونکو ستونزې مو هم اوریدل چې د امتحانونو په اړه
د سلمان صاحب د ستونزې په اړه به وایو چې لا از د ولسوالۍ نه شریکه کړي تیر روان یا تیر کوونیز کال په دغه کال کې ډیری رسکتیان راغلي. تاسو په جریان کې هستئ چې وړم ورځ پوهنې وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړه چې دغه ازموینې د سږ کال د پای ازموینې